احمد شیبریم را سجرړو د دې سات خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان په ګډون نشته ټولو هغو یوادونو ته چې متحده ایالات ورسره سوداګري کوي د تعرفو یو لړۍ اعلان کړه ولسمشر ډونالد ټرمپ د چاړشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل د اروپایي ټولنې په ګډون پر ډېر شمېر هیوادونو له دېرش سلنه پورته تعرفې ولګولې د امریکا ولسمشر وویل چې تعرفې به د اپریل له 15 نېټې څخه د پلي کېدا وړ وي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی دی چې پر مالونو یې 10% تعرفه وضع شوې ده وړاندې موضوع په خپرونه کې د اقتصادي چارو له کارپوهانو سره څېړو د پاکستان د شخړې او امنیت انسټیټیوټ وایي په تېره مارچ میاشت کې په دغه هیواد کې له سلو زیات ترهګریز بریدونه شوي دي د دوی د شمیرو له مخې چې پاکستاني رسنیو خپرې کړي دي په تېرو شاوخوا 1400 کلونو کې لومړی ځل دی چې د یوې میاشتې په ترڅ کې دومره ډېر بریدونه کیږي په راپور کې راغلی دي چې په دغو 125 بریدونو کې ټول ټال 228 تنه وژل شوي چې 3 اویا یې د پاکستان امنیتي ځواکونه 8 ملکیان او 8 اتیا یې خپله وسلوال سخت دریځې دي د سختریزو د بریدونو ترڅنګ په مارچ میاشت کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا هم د وسلوالو مخالفانو پر اهدافو بریدونه شوي دي په پاکستان کې د امنیتي وضعیت له خرابوالي راوروسته دغه هیواد چارواکي تل تور پوري کوي چې وسلوال خپلې ډېرې حملې د افغانستان له خاورې پلانوي د طالبان حکومت بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د بل چا په ضد کار واخلي هنګری اعلان وکړ چې له نړیوالې جنایي محکمې ICC څخه وځي دا اعلان په داس وخت کې شوی چې د اسرائیل سرویازم بنیامین نتنیاهو بوداپست ته رسېدلی دی وروسته تر دې چې ICC پر نتنیاهو په غزه کې د جنګي جنایتونو تور پورې کړ او د هغه د نیولو خبرداری ورکړ دا لومړی ځل دی چې نتنیاهو یو اروپایي هیواد ته سفر کوي د هنګری دفاع وزیر کریسټوف سزالی بور بونیکیسکی د شپې شاوخوا 2:30 بجې د پلازمېنې بوداپست په هوایي ډګر کې د نتنیاهو هرکلی وکړ سو سات اورسته د هنګری د سر اعظم ویکتور اوربان او لوی درسیس په وینا دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې حکومت پاه کې د میشت محکمې لغړی ټوب ووزی په هنګری کې د اونۍ په پیل کې ډیپلوماټیکو سرچونو د آزاد اروپا ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې و چې هنګری به له ICC څخه بهر شي د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډلې د کوربه نیپال د 19 کلنو لوبډلې ته نن د 110 منډو په توپیر ماتې ورکړه دا یو ورځنی لوبه چې کله سهار په پلازمېنه کټمنډو کې پیل شوه افغان لوبډلې پچه وګټله او د باټنګ پریکړه یې وکړه افغان لوبغاړو په ټاکلو 500 اوورونو کې 300 منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي یې له لاسه ورکړل د افغانستان له لوري د فیصل شینوزاده 9 اویا او د خالد احمدزي 6 اویا منډې د دې سبب شوې چې افغان لوبغاړي د 9 لوبغاړو په سوځېدو مخالف ټیم ته 301 منډې هدف وټاکي نیپال خپل ټول لوبغاړي د 100 اویا منډو له جوړېدو سره له لاسه ورکړل ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اورئ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان په ګډون د نړۍ په نشټي ټولو هیوادونو تعرفې ولګولې خان جان علي کوزای وای
تعارف نشته دی په ټول اروپا او په ټول امریکا او د زینو کې افغانستان هم په دغه هیوادونو کې راتلو
تعارف څه شی دی د اقتصادي چارو کارپو ازرخ حافظي
تعارف خو مخه په ساده ډول موږ تاسو په افغانستان کې ورته ګمرکی محصول وایو
له پاکستان د افغان کډوالو د استلو بهیر څارو
کدا یو ډیره ثقيله پریکړه ده چې مهاجرین ټول په ډیر بد حالت کې دي ټولو هرڅ خپل ژوند زندگی دار او ندار په افغانستان کې درلوده په درې کلو کې یو خلل خرچ کړل
د افغان شوسو دی وبنسټ غړې د شوسو اونچونو د حقونو پټړا وای
د نړیوالې ټولنې ملاتړ د او حمایت افغان خوځو له حقوقو څخه ډیره مهمه ده
او خوستيان لختر شر لاس نه اخلي
دغه اختر چې د سو ورځو ته غزیدلې دی کنه مثلا و ته تر لاسه پورې ورځ ونی چې خلک ولایتونو ته چکر ته ځي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له خوا د نویو تعرفو وسکېدو خبرګون نه پاره ولې دي ټرمپ په یو کمساري اقدام کې پرون چهارشنبه د غیوات د افغانستان په شمول د نړۍ د نږدې ټولو هیوادونو پر صادراتي توکو تعرفې ولکولې. مخکې تر دې چې پر افغانستان د دې تعرفو د اغیزو په اړه جزئیات درکړو، للویا سره به د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې نړیوالو اغیزو ته تم شو. د امریکا د ولسمشر له اعلان سره سم د نړۍ د ونډو بازار اغیزمن شو. جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې.
د اروپای ټولنې دوه پیاوړو اقتصادي هیوادونو جرمني او فرانسې د امریکا لخوا د تعرفو لوړولو ته خبرګون خودلی او د متقابل اقدام ګواخي کړی دی. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز نن پنځشنبه د وری څور لسمه وویل اروپای ټولنه چمتو ده چې پیاوړی جدي او مناسب جواب ورکړي، خو زیات کړی چې اروپا په دې اړه له متحدو ایالاتونو سره خبرو ته هم چمتو ده. خاغلی شولز په برلین کې خبريالانو ته وویل
Es ist notwendig, dass die Europäische Union einheitlich geschlossen reagiert und dass sie
Da wie Arina da che Europai tolana pe yawali sara khabargun wkhayi awazi kliche khabargun bay tswi Europai tolana pe narai ki tartul loy wahid bazar dai hamde ta pakato muk kawali shu che pe yawali aw pyawad irade sara da America jawab war ko aw khayu che da mutaqabil amal para imkanat laru
bis zügig auch eine verständigung gibt
د فرانسې د حکومت ویاندې سوفیا پریماس هم نن ویل دغه هیواد پر آنلاین خدمتونو بریټ سره د امریکا تازه لګول شوې تعرفو ته ځواب وایي. د میرمن پریماس په خبره اروپای ټولنه د خپل خبرګون پر څرنګوالي بحث کوي. د اروپای ټولنې مشره اورزلا فوندرلین هم وایي چې د امریکا لخوا د نورو تعرفو وضع کېدل د نړۍ اقتصاد ته یو لوی ضربه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د نړۍ په نږدې ټولو هیوادونو تعرفه وزه او لوړې کړې. د دې نوملار د مخې کې اروپای ټولنه له دې وروسته امریکا ته خپل تولیدي توکي صادروي نو شل سالانه تعرفه یا ګمرکي محصول به ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل دغه تعرفه به د امریکا اقتصاد وغوړوي او امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ به عادلانه سوداګرۍ ته زمينه برابر کړي.
April 2nd, 2025
دای وای د اپریل 2 منېټه به تل د هغې ورځې په توګه یادېږي چې د امریکا صنعت پکې لسره سا اخلي. دا به داسې ورځ وي چې زموږ برخلیک زموږ خپل لاس ته پکې راځي. دا به داسې ورځ وي چې د امریکا د بیا بډایه کېدو کار مو پکې پیل کړ. د ډونالد ټرمپ لخوا دغه اعلان په ټوله نړۍ کې د وانډو بازارونه هم اغیزمن کړی دي. د پنځشنبه په ورځ د یوروپ وړاندې د ډالر بیه هم نږدې 2% کې ولوېده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستان څخه پر وارداتو 10% تعرفه لګولې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او یو شمېر افغان سوداګر وایي که څه هم امریکا ته په کمه کچه صادرات لري خو دا تعرفې قانوني نه دي او درنې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ د کڼو نورو هیوادونو ترڅنګ دغه هیواد ته د افغانستان پر وارداتي توکو هم 10% تعرفې ولګولې. ډونالد ترامپ د اپریل پر 2مه د متقابل سوداګرۍ او تعرفو په نوم فرمان کې له امریکا سره د ټولو سوداګریزو اړیکو درلودونکو هیوادونو په اړه څېړنو وروسته تعرفې اعلان کړې. نوموړي د دې تعرفو د وضع کولو موخه له امریکایي کارګرانو دفاع بللې ده. د نویو تعرفو لګول د امریکا د تولیداتو د پیاوړتیا او د هغو هیوادونو د مجازاتو لپاره هڅه بلل سویچه. د خغلی ټرمپ په وینا له کلونو راهیسې پر امریکا غیر عادلانه سوداګریزي تګلارې تحمیل کړې دي. خو د ټرمپ دې پریکړې ته افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او په افغانستان دننه یو شمېر افغان سوداګر اندېښمن کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د جی اس پی یا مخبر ودی هیوادونو د قانون لمخې پر افغانستان د امریکا د دې تعرفو لګول غیر قانوني دي.
مطابق قانون جی اس پی چې مخبوه ده هیوادونو باندې تعرفه نشته ده په ټوله اروپا او په ټوله امریکا او دې ځایونو کې افغانستان هم په دغه هیوادونو کې راتلو. په دې خاطر زمونږ تعرفه نه وه، اکثره زمونږ لاسي صنایع وه، تکه اثار او همدارنګه وچه میوه او یو څه قالینې امریکا ته صادرېږي. دا به هماغه برخه د تجارت د ستونزو سره مخامخه کړي. هیوادونه چې د جی اس پی اصول او قراردادونه امضا کړي دي امریکا هم په دې کې ده، نو دا یو طرفه د امریکا د طرف نه غیر قانوني یو اقدام دی.
د امریکا د حکومت د تعرفو جدول لمخي افغانستان ته د امریکا د صادراتو ګمرکي تعرفه بیا 9.5% دي. د امریکا د سوداګرۍ د ځنګړي استازي د دفتر د معلوماتو لمخې په 2024 کال کې د افغانستان او متحده ایالاتو د ټولو سوداګرۍ توکو د سوداګرۍ کچه کابو 4.3 میلیون ډالر اټکل شوې ده. خو د دې دفتر د معلوماتو لمخې امریکا ته د افغانستان د وارد شویو توکو مجموعي کچه په 2024 کال کې 22.6 میلیون ډالر و چې په ټکو یې د تیر 2023 کال په پرتله 10.2% یعنی 2.6 میلیون ډالر زیاتوالی ښیي. د امریکا دې پریکړې په افغانستان دننه یو شمېر سوداګر چې توکي یې دغه هیواد ته صادرېږي هم اندېښمن کړي دي. د دې ډلې د وچې میوې، کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو دوو افغان سوداګرو عبدالحد صادقي او معصومی کوهستاني ازادي راډیو ته وویل
افغانستان اوسنی وضعیت په کتو چې ډیر بحراني دی او اقتصادي وضعیت چې صفر دی، دوی باید موږ سره مرسته وکړي او دا تعرفې لغوه کړي.
د امریکا د سوداګرۍ د ځانګړي استازي د دفتر د معلوماتو لمخې دغه شان افغانستان ته د امریکا د صادراتو کچه په 2024 کال کې 11.4 میلیون ډالر ته ورسېده چې په ټکو یې د 2023 کال په پرتله 6.9% یعنی 8.2 میلیون ډالر کموالی ښیي. د سپینې ماڼۍ پر ویبپاڼه د تعرفو اړوند د ډونالډ ټرمپ د خپور کړي اجرایي فرمان له مخې نوموړي د 2025 کال د فبروري په 14مه د متقابلې سوداګرۍ او تعرفو په نوم د یو فرمان په لاسلیکولو خپلې ادارې ته دنده سپارلې وه چې امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ وضعیت وڅېړي او پر بنسټ یې پر هغو هیوادونو تعرفې وضع کړي. امریکا داسې وخت پر افغانستان 10% تعرفې وضع کړي چې په 2021 کال کې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سوداګري او اقتصاد یې لا له وړاندې له ناورین سره مخ دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او ملي احصایې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان صادرات د 1403 کال د قوس میاستې په پرتله په جدي میاست کې 28 میلیون ډالر په اندازه کم شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په قوس میاست کې افغانستان 1.2 میلیونه ډالر په اندازه صادرات کړي وو، خو په جدي میاست کې دا اندازه 28 میلیونه ډالر کم شوي ده. د نړیوال بانک د معلوماتو له مخې بیا د افغانستان د صادراتو کچه په 2024 کال کې 1.8 میلیارد ډالر وه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مخکې ویلي چې ډیری افغان صادرات پاکستان، هند، ایران او چین ته کیږي.
پر افغانستان د امریکا د تعرفو د لګولو پاړه مو په راپور کې د افغان تاجر عبدالحد صادقي څرګندونې هم لرلې. د نوموړي نظر په تفصیل وړاندې په خبرونه کې سره شریکو. خو اوس د همدې تعرفو په ارتباط د اقتصادي چارو د کارپوه ازرخ شافیزي نظر لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس پرون د نړۍ د نږدې ټولو هیوادونو پر سوداګریزو توکو تعرفې یا ګمرکي محصول لوړ کړ. د ټرمپ دغه اقدام سملاسي له غبرګونونو سره مخامخ شو او اروپایي چارواکو او نورو لوی اقتصاد لرونکو د ورته اقداماتو ګواښ کړی. اسدالله الدین پر همدې مسایلو د اقتصادي چارو له کتونکو ازرخش حافظي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې تعرفه څه شی ده او ولې هیوادونه یو پر بل لګوي.
تعرفه خو مغه په ساده ډول مونږ تاسو په افغانستان کې ورته ګمرکي محصول وایو، یعنی د نورو هیوادونو د محصولاتو د راوړلو لپاره یا خپل ځینې شیانو صادرولو لپاره حکومتونه تعرفې لګوي. او دا تعرفې اکثرا د ځینې مواردو کې د داخلي صنایع او تولید، کرنیز تولید د حمایت لپاره وي، او کله دا جزایی بنه لري چې مثلا ځینې هیوادونو د ضرر لپاره د یو هیواد لخوا وځ کیږي.
او دا سی ویل کیږي چې په نړۍ کې یو اقتصادي جګړه پیلیدونکې د لدغو تعرفو سره، ځکه فرانسې ورته ګواښ کړی دی چې د امریکا په تولیداتو باندې به تعرفه لوړوي. چین مثلا چې د امریکا رقیب دی اقتصادي، ورته ګواښونه کوي. مثلا دغه راز هند او جاپان یا نور پیاوړي اقتصادونه دا اقتصادي جګړه رښتیا هم ورسره قوی کیدلی سي یا پیوړی کیدلی سي او دا اقتصادي جګړه په څه معنا کیدای سي؟
دا خو اقتصادي جګړه په هر صورت خو دا یو غلط او بالکل د پخوانی عرف او دا ګلوبلایزیشن پر ضد یو حرکت دی. مخکې دا ګلوبلایزیشن پر بنسټ دا ټول هیوادونه حق درلودل چې یو بل ته مالونه په دا ښه صورت سره یو واسطي او د ټولو په ګټه و. یعنی انټرنیشنل انټیګریشن یا همګرایي په نوم یو شی و چې دا د دنیا د تجارت د ودې لپاره او همدارنګه د تولید د زیاتېدلو لپاره او هم په عین زمان کې د مستهلک په ګټه و، ځکه چې هغه ارزان شی او ښه شی خلکو ته رسېدل. اوس چې دا تعارفي و دا شیان راځي او متاسفانه دا مستهلک پکې ضرر کوي، هغه څوک چې مصرف کوونکي دي، ځکه چې سوداګر او مولد خو خپل د جیب څخه تعارفي نه ورکوي.
همدغه مسله اروپای ټولنه هم یاد کړی چې د ورځې په اخره کې د دغه بای عام کسان پرې کوي، هغه کسان چې مشتریان دي، یعنی بای بلوړیږي په بازار باندې به هغه سوي، هغه کسان چې افغانان دي مثلا په دې تعارفو هم ډیر هغه علمي اصلاحات سره بلد نه دي، دوی لپاره به پیغام سوي یا پر دوی به هغه سوي.
او په د امریکا په مارکیټ کې د افغانستان د ټوکو لپاره امتیازي واسنتیاوي وي، مثلا تعرفي صفر و دي خوراکي مواد لپاره او د نور مسایل لپاره چې د افغانستان څخه د اورګانیک شیان یا بیو پروډکشن چې ته امریکا ته د زیرو هغه باندې مو ستوري تعرفي لګولې دي. زمونږ هڅه هم صادرات دې لګ دي، کچیر دا تعرفي هم ور باندې راشي صفر خواته عمومي.
بله، او روسي پښتنه کومه پر مجموع کې په افغانستان باندې نور غیز هم کېدلی سي، ځکه پاکستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د تعارفونه مستثنا نه دي، په بازار کې په بایو باندې غیز کولی سي د افغانستان په مارکیټونو کې؟
نه، مونږ خو امریکا سره دونه تجارت نه لرو، واردات خو د امریکا سره مونږ نه لرو.
د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی، ځینې افغان سوداګر په افغانستان کې د نن نوې د امریکا له لوري د لګول شوې لسلنې تعرفو لګولو پریکول به د افغانستان پر سوداګري منفي اغېز ولري. زموږ همکار فیروزی عزیزی لایوا افغان ملي سوداګر عبد الله حد صادقی څخه د هغه د اندیشنو پاړه پوښتنه کړې.
موږ خو دونه زیات صادرات امریکا ته نه لرو، ډېر کم توکي دي د صادراتو د پاره چې موږ لرو، خو بیا هم د افغانستان پر دغه باندې صادراتو باندې اغېز کوي.
د سې د افغانستان توکي راځي په مختلفو لارو باندې، البته په مستقیمه توګه د افغانستان امریکا ته نه، خو د نور هیوادونو په مرسته باندې د افغانستان توکي زی امریکا ته رسیږي. که تاسو راته ووایئ چې د سوداګر بچونه له مشکلاتو سره مخ کې دا اوس د افغانستان د سوداګرۍ وضعیت ته په کتو چې په خپل له زیاتو مشکلاتو سره افغانان خصوصا سوداګرو دا صادراتو په برخه کې لارې په بندیږي یا نور تعرفي او دا په وځ کېږي، د افغانستان اقتصاد هم تاسو ته معلوم ده، دا تعرفي وځ کول به آیا سوداګر له مشکلاتو سره مخ کا؟
ډېر غټ مشکلات سره مخ یې په واقعنوم د افغانان په اقتصاد کې کمزوري دي او د دې حالات کمزوري دي، نو د دې صادرات و امریکا ته یې او اروپا ته یې پر دې باندې تعرفه واځه کېدنګ یا په ګډې دنګ دا ډېر بد اثرات لري.
تاسو د یو افغان سوداګر په توګه د امریکا له حکومت څخه غواړئ چې دا اوس د افغانستان وضعیت ته په کتو دوی باید څه کړی وای؟
موږ خو دا د امریکا سره بلکې د ټول نړۍ سره دا غواړو چې د افغانستان د تجارانو سره کومک وکړي او د افغانستان د ولس سره کومک وکړي. حکومتونه او نظامونه خو په خپل حال کې جلا دي، د هغو سره چې کومه پالیسي دي سره لري هغه بیا د دې کار دی، مګر د تجارت په اړه په موږ دا دغه غوښتنه لرو د ټول دنیا د ملکو سره، د امریکا سره بلکې د جرمني او د اروپا د نورو ملکو سره موږ دا غوښتنه لرو چې موږ تعرفې راکښته کړي، بلکې پورته یې نه کړي. د افغانستان سره باید تعرفې لکه هندوستان چې موږ سره تعرفه کمه کړې ده بلکې صفر کړې ده، همدغسې دنیا موږ سره دغه همکاري وکړي چې زموږ صادرات په دنیا ته وسي.
افغان سوداګر عبدالاحد صادقی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. په دغه هیواد کې افغانان څو ډول اسناد لري؟ کوم افغانان د ایستلو له خطر سره مخامخ دي؟ کوم افغانان کولی شي چې په دغه هیواد کې لا هم ژوند وکړي؟ د دې پښتنو پاړه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤل میوند علمی اسد رډو ته وویل.
په پاکستان کې فعلا خاصتا د اسلام آباد او د پنډي په کارو کې موږ څلور رقم افغان مهاجر لرو. یو هغه مهاجر دي چې د پی او آر کارتونه لري چې هغوی ته د پاکستان د دولت له خوا نه تر دیرسم د جونه پورې وخت ورکړل سوی ده. دوهم هغه کسان دي چې د ای سی سی کارتونه لري چې هغو ته، او هغه کسان دریم هغه دي چې اسناد نه لري هغو ته دغه د مارچ تر یو دیرسمه وخت ورکړل سوی و، اوس تر لسم د اپریل پورې تمدید سوی ده. دغه درې طبقو ته پاکستان ویلي دي چې دغه مشخصو وختو کې دوی باید له پاکستان نه ووځي، یعنی د پی او آر کارت والا باید له دیرسم د جون نه د ای سی سی او هغه څوک چې اپډیټ یا والد ویزې نه لري هغوی د او هغه د ای سی سی والا کارت والا دي بعد د لسم د اپریل نه باید په پاکستان کې خاصتا د اسلام آباد او د پنډي په ښارو کې دي نه وي. او په عمومیتو کې هغه څوک چې ویزه لري هغوی هیڅ نوه مشکل نه لري. څوک چې ویزه لري هغوی دپاره هیڅ نوه مزاحمت نه په اسلام آباد کې شته، نه په پنډۍ کې شته، هیڅ نوه مزاحمت نشته هغوی دپاره. د مهاجرینو په باره کې دا یوه ډیره ثقیله پرېکړه ده، چون مهاجرین ټول په ډیر بد حالت کې دي. ټولو هر څه خپل ژوند زندگی دار و ندار په افغانستان کې درلوده، په درې کلو کې یو خوړل خرچ کړل. اوس هم د اکثره مهاجرینو کیسونه نامعلومه دي، چون دغه د باد امریکې د نوي رئیس جمهور له راتګ نه اکثره کیسونه پینډینګ تللي دي یا ولاړ دي. نو اکثرا مهاجر چې دا درې کاله اولادونه بې تحصیله پاتې دي، او دوی هم خپل دار و ندار ټول دلته خوړلي دي، او کیسونه هم په یو نهایي او نامعلوم حالت کې دي. دا یو ډیر سخت حالت سره مخامخ دي. موږ د پاکستان له دولت نه اوله لکه سره قمیص د افغانستان له مهاجرینو سره دا تیر څلوېښت یا پنځه څلوېښت کاله کومک کړی ده. موږ له دوی نه اول تشکرې کوو، موږ ترېنه منندوی یو، او بیا دوی ته یوه خاصه تقاضا لرو، له دوی نه یو تقاضا ترېنه لرو، او یو د خپل عذر ورته وړاندې کوو چې حد اقل شپږ میاشتې نه تر یو کاله دې موږ ته نور هم وخت راکندي. او په عین حال کې موږ د ملل متحد نه او د مربوطه سفارتونه خپله تقاضا لرو چې د مهاجرینو په باره کې باید یو تصمیم ونیول سي. دلته خو یو ډیره لویه انساني مشکل را روان ده. یعنی دغه اکثرا مهاجرین چې دلته دي، د اکثرا چې دوی ټول شی له لاسه ورکړي دي، دوی اولادونه بې تحصیله پاتې شوي دي، دوی ټول په رواني تکلیفو باندې اخته شوي دي، ټول لیونیان دي، ټول حتی یعنی خپل ټول شی له لاسه ورکړي، خپل مغز له لاسه ورکړی ده، او په دوی یو ډیر بد حالت کې دي، او دوی هم هیڅ لار نه لري، هیڅ امید نه لري. موږ له اول د پاکستان له دولت نه بیا له دنیا نه غواړو چې دې مهاجرینو په حال دي خپل زړه وخوږي او له دې مهاجرینو سره د کومک وکاندي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤل میوند علمی. د شنبه های ارغوانی پونوم د افغان شوسو د حقونو د ملاتړ یو بنسټ لنړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان شوسو همجونو ملاتړ ته دوام ورکړي. سنا کاکړ راپور لري.
لا افغان خزانجونو د ملاتړ په دوام د شنبه هي ارغوانی پونوم د افغان جنو خزو د حقونو د ملاتړ بنسټ یو ځل بیا په نړیوالې ټولنې غا کړی چې د دوی ترڅنګ ودرېږي. دغه بنسټ د اپریل په دوهمه په خپل ایکسپانډ په ویلامه کې ویلي د افغانستان خزي ستاسو ملاتړ ته اړتیا لري، او ستاسو د پیوستون غږ دوی ته په تیارو کې هیله بخون کې رڼا ګرځېدلی شي. د لامیه یوه برخه چې د یاد بنسټ د وی غړي نیکبخت سفتري لخوا په ویډیوي بڼه ویل شوې په یوه برخه کې راغلي.
موږ باور لرو چې د افغانستان د خزو تدریجي مرګ درول کېدای شي. موږ کولای شو په نړیوال پیوستون او لوړ غږ سره د افغان میرمنو ترڅنګ ودرېږو، ځکه دا یو وظیفه نه ده بلکې یو انساني مسؤلیت دی.
په لامیه کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر میلیونونو خزو همجونو لګول شویو بیلابیلو محدودیتونو ته اشاره شوې راغلي چې دوی له نږدې څلورو کلونو راهیسې د ویرې، فشار او نهیلې تر سیوري لاندې ژوند کوي. د لامیه په ټکو د ناوړه حالت نه یوازې د هغوی ازادي او حقونه تر راوړلي، بلکې د ذهني ناروغیو، خپګان او نهیلې کچه یې هم په ځانګړې توګه د ځوانو نجونو او ښځو ترمنځ لوړه کړې ده. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم له افغان نجونو او ښځو نړیوال ملاتړ اړین او مهم بولي. د ښځو د حقونو فعالې مریم بارک ازادي راډیو ته وویل
د نړیوالې ټولنې ملاتړ د او حمایت افغان خزو له حقوقو څخه ډیره مهمه ده، ځکه کچیرې هغه د زمونږ له حقوقو څخه دفاع نه کړي نو شاید چې طالبان خپل ظلم ته ادامه ورکړي او هیڅ کله افغان مېرمن ته د هغې بنسټیز او اساسي حقونه ورنه کړي.
د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنې دوه وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر افغان جنو ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی د اقدامات له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي، خو دوی خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړي. د همدې تیرې مارچ میاشتې په 25مه د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما باهوس د زده کړو په برخه کې د نجونو او ښځو له حقه د سرغړونې د ویجاړونکو پایلو په اړه خبرداری ورکړ او زیاته یې کړه چې دا به د افغانستان راتلونکي نسلونه اغېزمن کړي. نوموړی په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې د طالبانو له حکومته غوښتي و چې د افغان نجونو د زده کړو بنسټیز حق باید پرته له ځنډه دوی ته بیرته ورکړل شي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، هغه دا چې افغان میرمنې او نړیوالې ورسره نه مني.
په خوست کې تر اختر وروسته هم اختر تمدید شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
په خوست کې چې په خوا کوچنی اختر نسبتا لنډ لمانځل کېده، اوس مهال تفریحي شنو او خیرازه سیمو ته د ځوانانو په تګ هلته د بنډارونو او میلو په جوړولو سره تر دې پراخ شوی چې یوازې د اختر په دریو ورځو کې نمانځنه نه ختمیږي، بلکې څو څو ورځې نورې هم دوام کوي. له دې سربیره په خوست کې شنو او تفریحي سیمو ته په ډېر شمېر کې د خلکو په ورتګ سره په دې ځای کې په چټکۍ د سیلګرۍ دود پراخیږي. د خوست یو اوسیدونکی احسان الدین ارمان مشال راډیو ته وویل
که با یو ورځ به کوچنی اختر ولمنځنه وروسته به مبارکیانې کېدلې، اوس هغه مبارکیم کېږي، خو دغه اختر چې دی څو ورځو ته غځېدلی دی که نه، مثلا اووه اته تر لسو پورې ورځې ونیسه چې خلک ولایتونو ته چکر ته ځي.
د خوست سره چې څو لسیزې وړاندې د ځینو لرو پرتو ولایتونو اوسیدونکي بلد نول، د خپلې مناسبې آب و هوا او تر څنګ یې په وروستیو دوه لسیزو کې د چټکو اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو له کبله د خلکو پراخ پام خپل کړی او لرې او نږدې ولایتونو ورته تګ راتګ ډېر شوی دی. د کندهار اوسیدونکي سمیع الله او د کابل اوسیدونکي مسعود زدران وویل
خوست ماشاءالله ډېر ښه ځای دی، ښه خلک یې دي، په اخلاق مور ته سلام دي، هر څه باندې ډېر ښه خلک و سات متیزو. موږ د افغانستان د خلکو سره دا غاړه لرو چې ګد راسي خوست ته، خوست تعقیب کې خوست ډېر ښه ځینه دي.
اختر ته د کابل نه راغلی و د ملګرو سره د چکر دپاره د تفریح دپاره، مختلف ځایونه مو ولیدل، چکر مو وه، ډیر مو خوښ شول. خوست ماشاءالله د تفریح دپاره ډیر بهترین ځایونه لري.
د ځینو نورو سیمو سره په یو څه توپیر په خوست کې په اخترونو او د خوښیو په نورو مناسبتونو کې د ملګرو ځوانانو یو ډول جامع او لباسونه او د دوی ګډو میلو او بنډارونو د اختر نمانځنې پراخي کړي دي. د خوست یو بل اوسیدونکی زین الله کاروان وایي
د سو مرګل چې یو د یو ډاله ګروپ ته مونږ په دا د درې کوله کېږي چې مونږ یو ځای ګرځو، یو ځای جمع کوو، یو ځای بندر نه کوو او یو ځای د اختر مبارکۍ ته ځو. دې سره مونږ ملي کوو د اختر یو ځای مونږ منځو.
خوستی ځوانان په دې ځای کې د سیلګرۍ د صنعت پرمختګ په دې پورې هم تړلی بولي چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د چکر او ساعتیرۍ لپاره تفریحی زایونه ډیر شي. د خوست یو بل اوسیدونکی صابر الله روخان وایي
میلمه فال او خیسته ځوانان دي خوستیانو. موږ د دولت نه او د مؤسساتو څخه دا هیله ده چې دوی موږ ته داسې د تفریح زایونه برابر کړي چې د نورو ولایتو خلک هم زموږ ولایت ته د تفریح په خاطر راشي.
د یادونې وړ ده په خوست ښار کې د ځینو نویو پارکونو او تفریحي غونډیو سربیره فارم باغ، وزیر باغ، میلمه کوټ او بالاوټ پخواني باغونه، همدارنګه د تڼیو ادممه، د ګربز و غلام خان، زازی میدان، د باغ سنارګۍ او د صبریو زنبر او سپری هغشنی او زنګلیزی سیمې دي چې اوس ورته د خوست او له نورو سیمو د سیلانیانو ورتګ ډېر شوی دی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و.
تروسه پوری دند پسې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0040 22 12 41.